السلام علیکم سات په افغانستان کې د ماپرین دوی بجې سولې تاسو د ازادي رادیو څخه د مهال پښتو خبرونه ری چې ما قسیم سولمل چمتو کړی ده او د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایل باندې راپورونه، خبرونه او نور خبري مسایل لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د بهرنیو تورستي ډلو د ځپلو لپاره د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور په افغانستان کې ګټور دی. نور مسایل هم لرو، خو پیل په خبرونو کو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې چین یو ځل بیا د دې هیواد د جنوبي سمندرګي د لانجمنو سیمو د مالکیت پر ادعا تاکید وکړ، او روسیې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړی چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه دی. په سیمه کې د امریکا د هوایي مدافع ضد توغندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅه نه کوي. د هر څه لږ وروسته پیل په کورنۍ خبرونه کو. اجمل تورمان د دې مهال مهم کورنۍ خبرونه راټول کړي.
پتویلی دا نړیوال تروریزم شته غوښنه د پام په افغانستان کې د ناتو او امریکا موجودیت ته اړتیا ده. د لوګر ولایت په نننۍ انتحاري حمله کې د نوموړي ولایت د استیناف محکمې نوې مقرر شوې رئیس وژل شوې ده، او د تخار ولایت په مرکز تعلقانو کې مظاهره شوې. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي تر کومه چې د غیواد له نړیوال تروریزم سره په جګړه کې د نړیوال ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ځواکونو موجودیت یو اړتیا ده. د افغان ولسمشر د وایم رسیال د واخان مینپال نن ازادي رادیو ته وویل که څه هم افغان ځواکونو د تروریزم په وړاندې خپل وړتیا ثابته کړي، خو شتک واخونو ته په پام سره په افغانستان کې د ناتو او امریکا موجودیت ته اړتیا ده.
تر څو پورې چې دلته د نړیوالو راهګرو ګواښونه محسوس وي، کله د لکېدل شي په دغه برخه کې ناتو او امریکا دواړه همکاري وکړي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا ډیر لستنو پخوانیو پوځي مشرانو او ډیپلوماټانو له ولسمشر اوباما غوښتي چې د افغانستان د امن په خاطر دی موجوده امریکایي سرتیری په دغه هیواد کې پاتې شي. دا په داسې حال کې چې اوس مهال 9,000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي، او د امریکا د حکومت د پریکړې له مخې به په 2018 کال کې د غزواکونه 15,500 ته راکم شي. لوګر ولایت سیمیز چارواکي دا منی چې د نوموړي ولایت د استیناف محکمې رئیس محمد اکرم نجات او د دغه محکمې شپږ تنه کارکوونکي د وسلوالو مخالفینو په حمله کې وشل شوی دي. د لوګر ولی وایان سلیم صالح ازادۍ راډیو ته وویل چې محمد اکرم نجات تر حملې څو شېبې مخکې د لوګر ولایت د استیناف محکمې د رئیس په توګه معرفي شوی و. د ښاغلي صالح په وینا په دغه حمله کې د استیناف محکمې کارکوونکي او نور ټول درویش کسان ټپیان شوي دي. سیمیز چارواکي وایي چې دغه حمله د دوو کسان لخوا شوې وه چې دواړه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. تر دې مخکې د لوګر والی محمد علیم فدایی دا منلې وه چې حمله کوونکي په پوځي یونیفورم کې ول. وسلوال طالبانو د حملې مسؤلیت منلی دی، او دی د دې د دوی د اعدام شویو ملګرو غچ بللی دی. څو ورځې مخکې د کابل په باغ داود سیمه کې هم د طالبانو په یوې انتحاري حمله کې چې د میدان وردګ ولایت د محکمې په مامورینو شوی وه، یولس تنه وژل شوي او څنول نور ټپیان شوي ول. تېره اونۍ د غزنی د استیناف پر محکمې هم د طالبانو لخوا حمله وشوه. او د تخار ولایت په مرکز تعلقانو کې نن د روان د ساب یا زرغون بهیر په لسګونو غړو په دې وروستیو کې په کندز کې د وسلوالو طالبان لخوا د یو شمېر مسافرو د وژنې او یرغمل دیونې په تړاو مظاهره وکړه. په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبريال د خبر لمخې مظاهره کوونکو د پاکستان او طالبانو پر ضد شعارونه ورکول، او د دغه عمل عاملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. په خبر کې راغلی چې مظاهره کوونکو دغه شان افغان حکومت هم د خلکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په ناپامۍ تورن کړی دی. د ورتر دې محله د افغانستان کورنۍ خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
روسیې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړل چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه دی. په سیمه کې د امریکا د هوایي مدافع ضد توغندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅه نه کوي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف نن په سنگاپور کې په امنیتي کانفرنس کې وویل دا ډیره خطرناک ده چې یو هیواد د نورو په لګښت خپل امنیت تامین کړي. انتونوف وویل روسیه په اصول کې د هوایي مدافع د سیستم ضد نه ده، خو هغه پر متحده ایالاتونو انتقاد وکړ چې د دغې مسلې پر سر خبرې نه ترسره کوي. د روسیې د دفاع وزارت مرستیال د آسیا پاسیفیک په سیمه کې په عمومي امنیتي میکانیزم انتقاد وکړ او زیاته کړه په سیمه کې اوسنۍ امنیتي میکانیزم تر ډیره پر پوځي ائتلافونو ولاړ دی چې هغه نشي کولای د باور او دوه اړخیز تفاهم د فزاد رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. چین د هغو لوړ پوړو امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو چې ویلي دي پیکینګ به له انزوا سره مخامخ شي که په سیمه کې د پوځي وړتیا هڅو ته دوام ورکړي او ځل بیا د دې هیواد د جنوبي سمندرګي د لانجمنو سیمو د مالکیت پر ادا تاکید وکړ. د چین د پوځ مشر نن په سنګاپور کې په امنیتي کانفرانس کې وویل چې دوی نه غواړي جنجال جوړ کړي خو له لانجې هم نه بیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری یو ورځ مخکې له منګولیا څخه د کتنې په ترڅ کې وویل چې پیکینګ باید د چین د جنوبي سمندرګي په سیمه کې د هوایي مدافع د په نښه کولو د زوند رامنځته کولو له پلانونو لاس واخلي او زیاته کړه چې دغسې یو اقدام به پارونکی وي او سیمه به بې ثباته کړي. چین په 2013 میلادي کال کې د دې سیمې پر سر دغه لانجمن سیستم ایجاد کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر هم په همدې ورځ وویل چې متحده ایالات غواړي چې د آسیا د امنیت تضمینونکی پاتې شي. د عراق یوه شیعه ملیشه ډله چې ایران ملاتړ کوي وایي یوازې هغه وخت به په فلوجه ښار کې د اسلامي دولت پر سخت دریځې ډلې برید وکړي چې ملکي خلک له دغه ښاره ووزي. د ولسي رضاکارو په نوم د شیعه ملیشو تر ټولو د لویې ډلې مشر هادي الامیری وویل موږ به تر هغو فلوجې ته داخل نه شو چې کورنۍ هلته وي. امیری دا خبره پرون له فلوجې د باندې خبر اعلان ته وکړه. امیری تېره اونۍ ویلي وو چې د فلوجه ښار په محاصره کولو کې به برخه واخلي خو پر ښار د حملې کار به یوازې پوځ ته پرېږدي. دا ښار د عراق پلازمین بغداد د لویدیس په 50 کیلومتره کې دی. فلوجه په عراق کې لومړنی ښار و چې د 2014 میلادي کال په جنوري کې د اسلامي دولت د سخت دریځ ډلې لاسته ورغی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر منګولیا ته له رسېدو سره سم دا هیواد د ډیموکراسۍ یو بڅرکه یاد کړ. جان کری دغه د طبیعي زیرمو بډای هیواد ته چې د چین او روسیې ترمنځ پروت دی په یو ورځنی سفر تللی دی. کری به نن په پلازمینه اولان باتور کې د منګولیا له ولسمشر سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به دغه راز د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ نوی پروګرام پرانیزي او د دې هیواد د غیږ نیونې او اسب ځغلولو د دودیزو لوبو ننداره وکړي. منګولیا چې د بیرحمه امپراتور چنګیز خان پر هیواد شهرت موندلی له 15 کلونو راهیسې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات ترسره کړي دي. کری به له منګولیا وروسته د امریکا او چین ترمنځ د مهمو خبرو لپاره پیکینګ ته ولاړ شي. او د بوکس یا سوک وهلو د نامتو لوبغاړي محمد علي په مړینه د خواشنۍ څرګندونې او ورته د درناوي پیغامونه دوام لري. د متحدو ایالتونو ولسمشر بارک اوباما محمد علي یو بېساری اتل وبالو وویل د دې هغه څه لپاره مبارزه وکړه چې حقیقت و. اوباما همداراز وویل حتی کله چې د محمد علي جسمي قوت په کمیدو د بوکس دغه اتل په درسته نړۍ کې د سولې او پخلاینې لپاره په لاغښتلي قوت بدل شو. د امریکا ولسمشر ته کاندید هیلری کلینتن د محمد علي د یادونې تر څنګ خپل سیال ډونالد ترامپ ته په اشاره وویل د امریکا متحده ایالاتونه داسې هیواد دی چې خلک پکې خنډونه ماتولی دی، خپل خدای عبادت کولی او ځان ته په خپله خوښه هماغسه چې علي وکړل نوم ټاکلی شي. ډونالد ترامپ په ټویټر کې لیکلي علي رښتیانی لوی اتل او ستر شخصیت و، دی به د ټولو په زړونو کې وي. محمد علي تیره ورځ وفات شو. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا او د افغانستان او نړۍ اړوند نور خبرونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کام هم موندلی سي او دغه راز کولای سي د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه پر همدې ویب پاڼه باندې واوري او وړاندې په خبرونه کې. روسل د چې د امریکای یو شمیر ډیپلوماټانو په لوړ پوړو چارواکو له ولسمشر اوباما او غوښتل چې په افغانستان کې د امریکای ځواکونو اوسنۍ شمیر نه کموي. د افغانستان حکومت وایي د بهرنۍ تروریستي ډلو د ځپل لپاره د امریکای ځواکونو اوږدمهاله حضور ګټور دی.
د نړیوالو ترهګرو غوښتنو ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې ناتو په ځنګړې توګه د امریکا همکاري اوږدمهاله وي.
د لوګر ولایت پر استیناف محکمه د طالبانو د نن ورځې د حمله او د دې پیښې په اړه وروستي جزئیات هم په همدې خبرونه کې در سره شریکو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي هیله ده د طالبانو د نوي مشرتابه له ټاکل کېدو سره په سیمه او افغانستان کې ثبات او امنیت ټینګ شي.
د ملا حبت الله خپل ټاکنه د طالبان دغه فیصله ده او امید مو ده چې په سیمه کې په افغانستان کې او پاکستان کې ارمغان د سعودي او د شجبندانه او د ترقیره
له شغلې کرزی سره په همدې خبرونه کې مرکه اوریدلی سي. او په نړیواله موضوعاتو کې د سکوهنې د نړۍ د افسانوي اتل محمد علي کلیپر مړینې د بیلابیلو نړیوال مشرانو خبرګونونه در سره شریکو. سات په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او څه باندې لس دقیقې تاسو د ازادۍ راډیو ته غوږیست. لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واورېدل، وسلوالو طالبانو نن د لوګر ولایت د استیناف پر محکمې باندې وسلوال برید وکړ او د دغه برید په نتیجه کې د دې محکمې رئیس او د محکمې شپږ تنه کارکوونکي وژل شوي دي. البته نشرتې هم رامنځته سوې او نشرتې تر څو ساعتو پورې دوام درلود. دا چې اوس په لوګر کې البته د دې پېښې وروسته حالت څنګه دی، له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال داود تپان را سره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. تپان صاحب، که موږ او ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د دې پېښې وروستي جزئیات ووایاست چې آیا جګړه درېدلې ده او نور حالت څنګه دی؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن د ورځې په لس نیم بجو شاوخوا د لوګر استیناف څارنوالۍ کې د نوي څارنوال اکرم نجات د معرفي غونډه وربلل شوې وه. دې ته د بېلابېل خلک قاضیان او څارنوالان هم ورغلي وو. دځایي چارواکو په خبره هلته د اداري سټاف کسان هم وو. د همدغه پروګرام په ترڅ کې وسلوالو بریدګرو چې دوه تنه ښودل کېدل او عملاً جسدونه هلته پاتې وو، هغوی داخل شوي وو د وسلو سره او مخامخ ډول یې اکرم نجات ځای پر ځای وژلی وو او ورپسې ځینې نور کسان هم وژلي وو. د لوګر امنیت امیر نثار احمد عبدالرحیمزي رسنیو ته وویل چې نولس تنه په دې پېښه کې ټپیان دي او پنځه تنه وژل شوي دي اکرم نجات په ګډون. دې په خبره دی وایي چې دوی معلومات کوي چې دا نولس کسان څارنوالان قاضیان څوک دي، عام خلک دي که اداري سټاف ده.
بله بله مننه کوم. دا پېښه دقیقا تاسو ویل په داسې حالت کې رامنځته کېږي چې تاسو څارنوال یاد کوي چې د لوګر ولایت څارنوالو چې د دوی د معرفي مراسم نیول سوي او طالبانو پر دوی باندې حمله وکړه، مینه ولې په داسې طالبانو دغه د استیناف محکمه یادوي یا څارنوالي د دوی ولې هدف وګرځول؟ دوی په خپل اعلامیه کې څه ویل دي؟ طالبانو
ویاندی دفتر ویاندیان سره څنګه خبرې کړې دي؟ هغه وایي چې دوی د خپل هغه په دارشوی ملګر په غج کې دا کار کړی. ستو خپلان د افغان حکومت له خوا په دار وځړول سول یا په دار شول. دوی وایي چې دوی دغه پېښې یا دغه په نخصوی ځایونه څارنوالۍ او هغه ځایونه دي چې دوی ترې ډېر زیان لیدلی. دوی په خبره موږ څومره پوښتنه وکړه، امنیتي ځواکونو ویل چې سیمه یې ډېره کلک امنیتي تدابیر نیولي وو، خو بیا هم دوی بریالي شوي وو وسلوال طالبان چې هلته راشي او هغه خپل پلان یا هدف ته ورسېږي. بله
مننه کوم. د راډیو خبریال داود تپانو چې په لوګر کې د استیناف پر محکمې باندې د طالبانو د نن ورځې د برید په اړه باندې معلومات راکول. د دوی د معلوماتو له مخې په دغه پېښه کې د دغه محکمې د رئیس یا د څارنوال د اکرم نجات په ګډون پنځه تنه وژل شوي دي، نولس تنه ټپیان دي او بریدګر هم دوه تنه وه. باید ووایم چې تر دې څو ورځې مخکې، البته تېر اونۍ، د غزنی د استیناف پر محکمې هم د طالبانو لخوا حمله شوې وه چې په هغه کې د پنځه تنه وژل شوي وه. او څو ورځې مخکې بیا د کابل په باغ داود سیمه کې هم د طالبانو په یوه انتحاري حمله کې چې د میدان وردګو ولایت محکمې په مامورینو سوي وه، یولس تنه وژل شوي وه او څلور تنه نور ټپیان وو.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم راځو بل مطلب ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي د بهرنیو تورستي ډلو د پلو لپاره د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور البته په افغانستان کې ګټور دی. دا څرګندونې وروسته لاغې کېږي چې د امریکایي شمیر متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماټانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې په افغانستان کې موجوده امریکایي ځواکونه کم نه کړي. د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان د امریکایي ځواکونو اوږدمهاله حضور د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ګټور بولي، خو دوی هغه مخالفتونه هم د اندېښنې په توګه یادوي چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د حضور په اړه موجود دي. تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې.
جمهوري ریاست وایي تر هغو چې په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو ګواښ محسوس وي، د مبارزه لپاره د ناتو او امریکایي ځواکونو حضور ته اړتیا شته. د جمهوریت ریاست مرستیال ویاند واخان مینپال د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه د هر ډول کورنۍ ګواښونو د دفاع کولو ورتیا لري، خو په خبره یې بهرنۍ ترهګرې ډلې باید د بهرنۍ لخوا وځپل شي.
د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د دې ورتیا لري او د ورتیا وښودل شي د افغانستان د خلکو او خاورې ساتنه کولای شي. ولې د نړیوالو ترهګرو ګواښونو ته په کتو سره اړتیا لیدل کېږي چې ناتو په ځانګړې توګه د امریکا همکاري اوږدمهاله وي.
دا مهال د امریکا 1700 ځواکونه په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ماموریت مخته بیایي او کله ناکله پر بیلابیلو وسلوالو مخالفینو هوایی حمله هم کوي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پلان دادی چې د دغه 1300 عسکرو نیمایي برخه د روان 2014 کال په پای کې له افغانستان وباسي، خو یو شمیر متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماټانو د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې سره مخالفت ښودلی. د امریکا د 14 متقاعدو جنرالانو او ډیپلوماټانو چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان په ماموریت کې خپل پاتې شوی دی، له ولسمشر باراک اوباما څخه غوښتي چې په افغانستان کې امریکایي سرتیری کم نه کړي. دغه پخوانی لوړ رتبه امریکایي مقاماتو د غوښتنه په یو پرانیست لیک کې کړي چې نېشنل انټرست مجلې د جمعې په ورځ خپور کړی دی. د متقاعدو چارواکو ویلي په افغانستان کې د اوسنیو 1300 سرتیرو موجودیت به د افغان سرتیرو او افغانانو د روحیه په لوړولو، د طالبانو د مورال په کمزوره کولو، د کډوالۍ د څپې په مخنیوي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت په ټاکلو کې هیله بخونکی رول ولوبوي. یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان بیا وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره مهم دي، خو حکومت باید هغو مخالفتونو ته هم پام وکړي چې د بهرنیو ځواکونو د حضور په اړه موجود دي. د سولې او شخړې د انسټیټیوټ څېړونکي حکمت الله اعظمی ازادي راډیو ته ویل حتی په کابل کې یو شمیر کړي د بهرنیو ځواکونو د حضور مخالفت کوي چې ولسمشر باید د حساسیت ته پام وکړي.
د امریکا حضور تر یو وخت پورې ډیر لازمی دی چې افغان ځواکونه تر اوسه پورې د دې توانایي نه لري چې په خپله ټول تهدیدونو سره شمیر مخامخ یو په صحیح معنا جواب ورکولی. دوم فاکتور هم باید وکتل شي، حتی په کابل کې داسې مشران اوس ناست دي کمپاین کې شاید امریکا حضور په افغانستان کې ګټه د کتاوان دی. کچېره رئیس جمهور اشرف غنی او دولت ته کوشش کوي چې امریکا پاتې شي او دلته به داسې مخالفتونه البته سیاسي او په کابل ته خي دا بیا پسنځم راولړولای شي.
خغلی اعظمی وایي د بهرنۍ ځواکونو په پاتې کې دوه ممکن جګړه نور هم زور واخلي او طالبان به هم د اوس په څیر د سولې خبرو لري پاتې کېدل غوړه کړي. خو له دې ټولو هیلو او اندېښنو سره سره معلومه نه ده چې د امریکا ولسمشر به په افغانستان کې موجوده ځواکونه پرېږدي او کله پرېکړې سره سم به یې د 2018 کال په پای کې ټول وباسي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفته شام تا هفته صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خو ادم غړی تاسو د ازادي رادیو خبرونه او د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په اکثرو سترو ولایتونو کې په اف ام 15 او په ټول ولایتونو کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې اوریدلای شي، او د انټرنیټ لاره بیا په ژوندۍ باندې نه یوازې په افغانستان بلکې په ټول سیمو نړۍ کې په ازادي رادیو ټکی کم باندې اوریدلای شي. وسم راځي بل مطلب ته، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وايي هله د طالبانو د نوي مشرتابه له ټاکل کېدو سره په سیمو افغانستان کې ثبات او امنیت ټینګسي. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالي رابع اکرم د افغانستان له پخواني ولسمشر سره مرکه کړې او په سر کې د طالبانو د وژل شوی مشر مولا منصور او د خلاص د غټلې د نوې مشر مولا هبت الله د ټاکل کېدو او د چي د موضوع پر افغانستان او سیمه څه غیزو کې پښتنه کړې ده. شغله کرزی په جواب کې وایي
د ملا منصور اخوند وژن او ورسره په افغانستان کې او په پاکستان کې د ډیرو نورو انسانانو حلاکات او وژن او بدبختي، څوک د تروریزم په لاس، څوک د تروریزم په خلاف په جګړه کې، دا د افغانستان او د دې سیمې د پاکستان مصیبت شي، مشکلات شي. د ملا احمد الله اخوند ټاکنه د طالبان د خوا دا وی فیصله ده او امید مو دادي چې حالات په سیمه کې په افغانستان کې او پاکستان کې خصوصا د جوړن دواړو غاړو خلک چې اوسېږي چې ډېر سوځېدلي دي، په دې اور کې کاپ شول بالکل او ډېر تاوانونه ورسېدل، چې هغوی ته ارمغان د سولې او د ښه ژوندانه او د ترقي راولي.
په وروستیو بل دا بدلون و چې افغانستان د ملي یووالي حکومت حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره اتفاق وشو، موافقه وشوه، دا څنګه عمل دی؟
دا ښه خبر د دې سره زما تایید شته، د حزب اسلامي ورونه راغلي وه، زما سره خبرې وکړې، دا خبره طرحې راته وړاندې کړه، بیا ما د افغانستان حکومت هم زه په دې په تایید کې او وینا مې هم په جاکړه وکړه، نو دا ښه خبر ده، خدای دې کامیاب کړي.
یو مودی راسی افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو هڅې روانې دي. څلور هیوادونه پاکستان، افغانستان، چین او امریکا په خپل منځ کې مختلف غونډې کړي دي، پنځه غونډې وشوې، خو ظاهرا څه پرمختګ نه ښکاري. په ځانګړي ډول په اپریل کې په کابل کې بریک وشو، نو ولسمشر اشرف غني وویل د پاکستان د سولې تمه نه لرو، د پر اسلام آباد غږ وکړه چې خپل ژمنه پوره کړي او د وسله والو طالبانو پر ضد عملیات وکړي. تر دې وروسته د کابل اسلام آباد اړیکې یو ځل بیا سړې شوې، تاسو وینئ ولې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په لړ کې چې لږ پرمختګ وشي هغه بیا شاته
د سولې خبرې خو ښه عمل دی، موږ یې په هر حالت کې تایید کوو او ستانه کوو، او دا چې چین او امریکا او پاکستان او افغانستان خپلې کې سرچینی، او دا په افغانستان کې د سولې په هکله، د سولې په باب سرچینی، د دې هم تایید کوو، خو دا په عین حال کې دا هم ښیي چې د افغانستان معامله، دا مشکل، دا مصیبت زموږ په خاوره کې دا خارجي دی، پردی دی. که خارجي نه وای نو خارجان زموږ په امور کې ورک شېستل، د افغانستان د سولې په باب که زموږ خپله خبره وای، د افغانانو ترمنځ خبره وای، نو په دې کې امریکا څه کول، په دې کې پاکستان څه کول، په دې کې چین څه کول. د دوی نه څه دوباره دا ثابتوي چې زموږ مشکل د بهر نه دی، خارجي دی. نو لهذا که خارجي دی، نو دلته نور خارجان هم شته چې هم زورواکي دي او توانمند دي او اختیارات لري او قدرت لري او اثرات کولی شي، هغه رستي، هغه هندي، هغه ایران دي. دا هیوادونه باید په دې پروسه کې ګډون وکړي تر څو موږ نتیجه واخلو. صحیح
لري د سولې پروسه نه، آیا دا سرور واړه ملکونه چې کمی غونډې کوي تاسو هیله منې چې دا مثلا نتیجه
خدای دې وکړي چې کامیاب شي، خدای دې وکړي چې کامیاب شي. یعنی زموږ د ارزو ده، ارزو ده کامیابی، هر حڅه، هر کوشش، هر اقدام د سولې لپاره او د انسانانو د مصیبت او د بدبختۍ د ورکول لپاره چې په کلونو پر موږ راغلي، دا مو ارزو ده، غواړو چې کامیاب شي ژر تر ژر.
موجوده حکومت د افغانستان چې د موجوده یوالي حکومت څنګه ګوري، آیا هغه دې کې سره لوبولې شي کې د توان ویني تاسو؟
باید ویروي، خو یو مسولیت لري چې د افغانستان منافع لپاره کار وکړي.
پاکستان وایي چې په طالبانو اثر رسوخ لري، خو دومره هم نه. تاسو د پاکستان
ډېر اثر رسوخ لري، او زموږ د طالبانو ورونځ خدا هیله ده چې ځان د دغه اثر رسوخ څخه خلاص کړي او آزاد کړي او خپلې خاورې ته د مستقل افغانانو، مسلمانانو په توګه د جوړونې، د سولې او د ترقۍ هڅه وکړي او کوشش وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی و چې د ازادي رډو د مشال څنګه سره په مرکه کې د افغانستان د حالاتو او د غرض د طالبانو په لیکو کې د وروستیو بدلونونو په ارتباط باندې مرکه کوله.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړئ. ازادي رادیو
تاسو د ازادي رادیو خبرونه او د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د فم په سلاشر 15 صفه د اوریدو وړ دي. څومره ځو یو بل مطلب ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي که د هیواد قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په رسمي او فني ډول استخراج سي افغانستان به په کلنی ډول 300 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. د دغه وزارت مرستیال عبدالباری رحمان نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې دا مهال یوازې له دې درکه د افغانستان ملي بودیجې ته 10 میلیونه ډالر ورځي. تفصیل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې دا مهلاتیا فیصد قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په غیر رسمي او غیر فني ډول استخراجیږي چې تر ډیره یې ګټې ځینې محدودې کړۍ ترلاسه کوي. د دغه وزارت مرستیال عبدالباری رحمان د یکشنبې په ورځ د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په څلورم ملي کانفرانس کې وویل چې په کار ده چې دغه قانون ته خاص پام وشي او په مسلکي او رسمي ډول استخراج شي.
تقریبا په داوس حالات کې چې اتیا فیصد غیر رسمي توګه استخراجیږي او استفاده ځنې کېږي، خو بیا هم همدا اوس تقریبا د کال د 10 میلیونو ډالرو په شاوخوا کې موږ د دې ډبرو څخه عاید ترلاسه کوو. که دا موږ داسې وکولای شو چې تنظیم یې کړو، خپل په اصلي شکل یې راولو، نو په ډېر اسانۍ سره کېدای شي چې دا لس چنده زیات کړو، یعنې زموږ عاید د کال 300 میلیونو ته ورسیږي.
که څه هم ښاغلی رحمان هغه کړی مشخص نه کړی چې په غیر قانوني ډول قیمتي ډبرې باسي، خو له دې وړاندې د شفافیت د څار بنسټ ویلي و چې وسلوال طالبان او سیمه ییز زورواکان تر ډیره د قانونو په غیر قانوني استخراج کې لاس لري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس میشل میلبن هم ازادي راډیو ته ویلي وو په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کندنو له درکه ډیر زیات اوای ترلاسه کیږي چې یو برخه وسلوالو ته رسیږي او کایمه خونه نیول سي، نو د افغانستان راتلونکي ته یو جدي ګواښ دی. د افغانستان په قیمتي ډبرو کې لاجورد، عقیق، زمرد، کرومیټ او مرمر مشهور او ارزښتناک دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د استخراج په برخه کې ستونزمنی. د دغه وزارت سرپرست غزل حبیبیار په همدې کانفرنس کې وویل هغه ډبرې چې له افغانستانه صادریږي په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان په نښان او نوم نه بلکې د نورو هیوادونو په مارک پلورل کیږي.
د پروسس په برخه کې حتی هغه دستګاوي او ځایونه نه لرو چې موږ وکولای شو د ډبرو ارزښت معلوم او نښان ورباندې ووهو، په قانوني ډول یې صادرې کړو. کله چې په بهر کې د افغانستان کارنې ګورو چې یو هم د افغانستان په نوم نه دی صادر شوی او د نورو هیوادونو په نومونو صادرېږي چې د افغانستان د اقتصاد لپاره دردونکې ده.
د قانونو د غیر قانوني کندنو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې قانونه په اوږد مهال کې د افغانستان د اقتصادي ځان بسیاینې مهمه سرچینه ده. خو د قیمتي ډبرو په اړه د کانفرنس ګډونوال وایي که د غیر قانوني کندنو مخه ونه نیول سي، حکومت به هیڅکله هم له قانونو څخه لازمه او د پام وړ ګټه ترلاسه نه کړای شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان در افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
وسم یو نړیوال موضوع ده. سکوهنې د نړۍ د افسانوي اتل محمد علي کلی پر مړینې د نړۍ ګڼو مشرانو خواخوږي څرګنده کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله جزئیات له سالی محمد سالی څخه.
I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
Muhammad Ali chi de suk wahani ya box da dagar yow afsanawi atal ganal keda. د شامی پورز د پارکینسن ناروغي له کبل چی لډیرو کلونو ورسره لا سو غریوان وو د څلور اویا کلونو په عمر مرسو. د جنازې امراسم به د جمی پورز د په پلارنیټا 2 بی د کینټاکی په لوئس وایل کی تر سره سی. د سوک وهنی په ډګر کې د محمد علي ریکارد جوړونکو شخصیت د مسابقو د نندارو لپاره د حیرانوونکو استعداد او د جنجالي دریزونو د شلمی پیړۍ په یوې مشهوري څیرې بدل کړی وو. د پرمړینې د نړۍ ګڼو مشرانو خواخوږي څرګنده کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما محمد علي یو غښتلی اتل یاد کړی. باراک اوباما وویل که ته هم د علي فزیکی قوت کم سوی وو، خو په نړۍ کې سوک وهنه د سولې او پخلاینې لپاره لا په یو قوي ځواک بدل سو. په امریکا کې د مدني حقونو مبارز جیسی جاکسن وویل علي چې کله د ویتنام په جګړه کې له ماموریت څخه ډډه وکړه، تیار وو د خپلو اصولو لپاره خپل تاج او شتمني هم قربان کړي. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن وویل امریکا هغه هیواد دی چې خلک کولی سي هلته خنډونه مات، د خپل خدای عبادت دا توکړي او ځان ته خپل یو نوم وټاکي لکه محمد علي چې وکړ. محمد علي د 1942 میلادي کال د جنوري پر 18 په لويس وایل کې زیږیدل و. هغه وخت یې نوم کاسویس مارسیلوس کلی و. د پشپتمه میلادي لسیزه کې اسلام قبول کړ او خپل نوم یې په محمد علي بدل کړ. علي په 12 کلنۍ کې سوک وهنه پیل کړه. 13 کلن و چې د روم د اولمپیک په سیالیو کې د سوک وهنې په برخه کې د سرو زرو مډال وګاټه.
د وخت کمال عمله د راپور خبر نه سو خو په راتلونکو خبرونه کې به خامخه خبر کوم. اوس هم ساعت د ماپښین 2:30 بجې سولې ور بیا لند خبرونه له اجمل تور منسخه.
چارواکی ولایت د اصناف محکمې رئیس محمد اکرم نجات او د دغه محکمې شپږ تنه کارکوونکي د وتول مخالفینو په حمله کې وژل شوي دي. د افغانستان ملي جبهه او یا د حکومت اپوزیسیون انتقاد کوي چې د ملي والی حکومت په هیواد کې د امنیتي او سیاسي بحرانونو د مدیریت توان نه لري. د دغه جبهه مشر انوار الحق اهدی نن په کابل کې له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه وغوښتل چې نور د حکومت د ستراتیژیک سکوت په اړه چوپ پاتې نشي که نن وضعیت په لاپسې خراب شي. د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو ګډه ډلګۍ وایي چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ ولسی جرګه دا حق نه لري چې تر یوې میاشتې زیات د قانون د پیشنهاد شوې طرحې رد یا تایید وځنډوي. روسیې د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په پلمه دی په سیمه کې د امریکا د وایي مدافع عزت توغندیو د نصبولو د پلان په ګډون د پوځي او سیاسي تعادل د بدلون هڅه نه کوي. او چین ته هغه لوړ پوړو امریکایي چارواکو د روسیې څرګندونو چې ویلي دي پیکینګ به له انزوا سره مخامخ شي که په سیمه کې د پوځي پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکړي. یو ځل بیا د دې هیواد د جنوبي سمندرګي د لانجمنو سیمو د مالکیت پر ادعا تاکید وکړ.
د مرزی احمد زید څخه د دې محل مهم اقتصادي خبرونه ورو ورپسې له فرشتې ندا سره د روغتیا خبرونه له یاده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین وایي چې اوس مهال د هیواد 80% قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې په غیر قانوني ډول استخراج کیږي. د سوداګرۍ وزارت خصوصي سکتور د پراختیا او صنایعو مرستیال عبدالباري نن په یو غونډه کې وویل که چیرې د دغو ډبرو د کیندنې چارې منظمې شي نو افغانستان به هر کال له دې درکه 300 میلیونه ډالر عاید ولري.
موږ داسې وکولای سو چې تنظیم یې کړو خپل په اصلي شکل یې راولو نو په ډېر اسانۍ سره کېدای شي چې دا لس چنده زیات کړو، یعنې زموږ عاید د کاله 300 میلیونه ته ورسیږي. همدا اوس یو زیات شمېر افغانان په دې صنعت کې کار کوي. کوه امکانات د دې شته چې موږ تقریبا د کال 5000 افغانانو ته د کار زمینه په دې سکتور کې برابر کړو.
اخوا د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د مسلکي او فني کسانو نشټوالی د مدیریت ضعف په لری پرتو سیمو کې د قانون موقعیت د اوبو او انرژي ستونزه او امنیتي ګواښونه غو مسایل دي چې د قانون په استخراج کې ستونزې جوړې کړې دي. د بلخ ولایت په صنعتي پارک کې د جرمني په مالی مرسته د غالیو اوبدلو د یوې کارګاه د بنسټ ډبر کېښودل شوه. د بلخ د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس شیر احمد صفاحي زاده نن یکشنبې ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارګاه پر 2000 متر مربع ځمکه باندې د 2 لک یورو په ارزښت جوړیږي. صفاحي زاده وویل چې په دغه کارګاه کې شاوخوا 2500 ښځو ته د کار زمینه برابرېږي. په بلخ ولایت کې د غالیو اوبدلو د کارګاه جوړول شپږ میاشتې وخت نیسي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 13 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلدار 652 افغانۍ. د خبرونو پای.
یا د ژوند شتمنی.
سلام برای تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوش آمدین به این برنامه. من فرشته ندا میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، برنامه صحت این هفته یک برنامه خاص و ویژه به خاطر ماه مبارک رمضان می باشد. در این برنامه بیشتر روی که روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان چقدر از لحاظ صحی برای مردم اثر می باشد و همچنان کسایی که در این ماه پرخوری می کنن و دچار مشکل می شن و یایی که در افتار افطار یا سحر کدام نوع غذاها را بخورن دیجه ما بحث میکنیم. بله دوستای عزیز، در برنامه دکتر صاحب حبیب گل متخصص امراض داخله میمون ما هستن تا به سوالات شما پاسخ بگوین. شما هم اگر کدام سوال دارین میتونین با شماره های 07-822-755-07-99-2345 تماس شده و سوالاتتان را با ما شریک بسازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد فواید ماه مبارک رمضان که روزه گرفتن چقدر مؤثر میباشه یک معلومات بتین؟
تشکر. با هم بنابرای خود سلام های خود را خدمت شما همکاران تخنیکی تان و شنوندگان محترم برنامه صحت رادیو آزادی تقدیم میکنم و خدا کنه روزی خوش را به خیر آغاز کنند. درباره فواید ماه مبارک رمضان باید بگویم که ماه مبارک رمضان فواید مختلف داره که اگر به شکل خوبترش بیان کنیم به دو دسته تقسیم میشه. یکی فواید روحیش است که چون یک ماه پر از رحمت و پر از رحمت خداوند است و در این ماه خداوند جل جلاله دروازه جنت را برای مسلمانان کسانی که طاعت عبادت میکنند باز نگه داشته و از طرف دیگه هم یک ماه مغفرت است به این معنی که کسانی که از کرده های خود از کرده های ناپسند خود پشیمان هستند اگر پشیمانی کنند و عذر خواهی کنن خداوند اونا را مغفرت میکنه و همچنان یک ماه فیض و برکت است که در کار بار و زندگی اجتماعی انسان ها برکت به وجود میه. بنان کسی که روزه میگیره یعنی روزدار از فیضانت روحی و روانی ما برخوردار میشه، احساس بشاشت، احساس یک فرد سالم و یک شخص مؤمن به خود میگیره و اکثر کسار شما دیده باشن که هر نوگرای کبیره را کرده باشن دیما بله. اونا یک شخص مطیع و یک شخص آرام و یک شخص پرهیزگار میشه. علت شما میست که چون ما یک ماه است که بعد از یک سال تکرار میشه و یک ما است که یک رحمت خداوند از دهی و این ماره ایش کس باید از دست نده. برالاوه از نظر صحی یا از نظر طب تاثیر خوب خود داره که از جمله میتونیم در بخش از مسائل یا در بخش از سیستم ها فایدش ذکر کنیم. به طور مثال کسانی که مصاب چاقی هستن اگر اونا روزی خود را به شکل منظمش بگیرن و از پرخوری هایی که اکثر مردم ما شما در قسمت افطار دارن از او اجتناب کنن میتونه یک تاثیر خوب برای کاهش وزنشون یا کم شدن وزنشون داشته باشه و از طرف هم سبب پایین دادن فشار نزد کسانی که مبتلا به فشار بلند هستن نزدشون فشارشون پایین بیاره و از طرف دیگه هم کسانی که مصاب مرض شکر یا دیابت هستند در صورتی که اونا مصاب تایپ 2 یا نوع 2 مرض شکر هستند و اونا انسولین اخذ میکنن سبب بهبودی در شکر خون شده و از طرف دیگه هم سبب تغییرات مثبت در هموگلوبین A1C یا شکر سیمایشان میشه که این خود نشانده هندی ازی است که سیستم ها و اعضای بدن از خطرات مضر و ناپسند مرض شکر حفاظت میکنه و از طرف هم خود روزه گرفتن سبب بهبود نزد کسانی که اونا مصاب به امراض حاد قرحی پیپتیک یا زخم میده به شکل حاد نیستن و به شکل مزمن از قرحی پیپتیک رنج میبرن از اونها شده و سبب بهبودشان میشه و از طرف هم سبب ترک بعضی از عادات ناپسند مثل کشیدن سیگارت و نصفار میشه که این خودش سبب یک سلسله مشکلات امی خود امیدخانیات چی به شکل نصفار سیگارت نوشابه های الکلی و غیره باشه سبب آفات و امراض مختلف در اعضا و سیستم های مختلف میشه.
سلامت باشین شنونده های عزیز. رادیو آزادی در پلوی وبسایت در فیسبوک هم داره، شما میتونین همین حالا به صفحه فیسبوک ما سر بزنین facebook.com/azadiradio میتونین پیامایتان در مورد همین ماه مبارک رمضان و بعضی مشکلاتی که دارین و بعضی فوایدی که میخواین در مورد ازو سوال داشته باشین همیال میتونین پیامایتان در فیسبوک داشته باشین که ما اورا به طریق زنده بر شما بخونیم. حالا فعلا یک شنونده داریم از ولایت قندوز، میشنویم که اینا چی گفتنی دارن.
بله
سلام علیکم، بفرمایید برادر.
سلام، سلام های خود را برای دکتر صاحب تقدیم می کنم و دوستان به کارمنده استرالیا رادیو آزادی و بشننده ها. سوال ما
بله بفرمایید، سوال دانا مطرح کنین.
سوال ما دکتر صاحب است که ما ای ولایت کل صحبت میکنم با شما اسمان خبر بود تا کی شما تغییر گودار نو گودیم چه به مسند است یک دفتر می کی شاند می سر دفتر می کی 28 می و ما مثلا دیر ما رمضان کی چیز نوشیدن تا خود ما کی کار میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب، شما خودم سوال دارین از اینا؟
نخیر، چون در رابطه با مرض خود به شکل واضح گفتن که اینا سنگ گرده دارن، اگه نوشابه ننشن یا مایعات نگیرن
چی تاثیر داره؟
چی تاثیر منفی بالای سنگ گردیشان داره؟ برادر محترم، شما سوال خوبی را پرسیدین. کسانی که مصاب سنگ گرده هستن، در صورتی که دکتر معالجشان تجویز کنه، اونا میتونن مایعات را بنوشن. باز امراض است که ضرورت به گرفتن مایعات داره. طور مثال کسانی که مصاب عدم کفایه گرده هستن یا ناتوانی فعالیت گرده هستن، اونا باید حتما مایعات بگیرن. و یا کسانی که زیر همودیالیز هستن یا دیالیز از طریق دیگه عزم میکنن، یعنی گرده شان فعالیت خوب نداره، یا کسایی که جگرشان فعالیت مناسب نداره و مصاب سیروز هستن،
بله،
این کسان ضرورت بی ندارن که اونا روزه بگیرن. بخاطر که دین اسلام یک دین اعتدال است و توجه فوق العاده زیاد به صحت انسان ها به خصوص مسلمان ها داره و دین اسلام هیچ وقت اجازه نمیده که یک انسان صحتش خراب شود. بنان تنها یک سنگ نمیتونه که مانع گرفتن روزه نزد یک شخص شوه. چرا سنگ ها اکثرا در قسمت کلیسا میباشه و بدون سبب بدون عرض میباشه. اگر شما امروی دکتر متخصصان مشوره کنین، اگر سنگتان براتان مشکل ایجاد نمیکنه، یعنی گردیتان سنگساز نیست به اسلام و سنگهات مقدارشان زیاد نمیشه، میتونین از فواید ماه رمضان که فواید بیشتر نسبت به ماه دیگه داره برخوردار شین، و یا حداقل مایعات کافی را در 24 ساعت، در 12 ساعت یا در 11 ساعتی که ما شما روزه نیستیم حفظ بکنیم و از نعمت روزه برخوردار شوین.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم برادر ما، یکی برادر دیگه ما از ولایت، از ولسوالی میوند، ولایت قندهار
اسم است. محترم جوری است شوین.
مننه میرابونی اورورا، میرابونی که خپل پشتنه وای
دکتر صاحب که څنګه په اړه کوم معلومات راټره کې پروژه کې ستاسو د ډیر زیاتې کوم چې کفایت کې د څنګه لپاره، او بلکې څه دغه څخه بهر یو پښتنه څه کوم د یې د معلومات په دغه په لایمو په مرزه کې کوم معلومات راکې چې څه کوم لایمو لري چې انسان په یوه وخت کې ژوندۍ معلومات کې راکې.
صحیح ده وروره. ګران وروره، د تند په ارتباط باید درته وایم چې کوشش وکړئ چې پروژې کې د ځینې خوراکونه ډډه وکړئ. په تور مثال د ډیرو غوړ خوراکونه ډډه وکړئ، د ډیرو سقیلو خوراکونه لکه د غوښې نه چکنې او داسې مرچو د شنور نه ډډه وکړئ. هغه خوړه چې سقیل دي لکه ډیر خواږه لکه جلبۍ او د شنور پوینه مډه کوي تاسو ته الوګه پیدا کوي، تند پیدا کوي. همدارنګ که څوک د تیز چای شي، همدارنګ کافین استفاده کوي، دوی ته تند پیدا کیږي. کوشش وکړئ چې د اوبو مقدار مو تر 2 لیتر په هغه وخت کې تاسو روزه نه یاست، یعنی جماعت نوروز تر پیشنبی پر 2 لیتر نه ډیر نه کې ډیر او بچلم د فتن. البته ناخوال جوړوي په وجود کې چېغه کې بیا د سودیم اندازه کمیږي. همدارنګه کله چې ډیر وبچو خصوصا پر جماعت کې، هغه د ډوډۍ په هضم کې مداخله کوي او ډوډۍ سم نه هضمي، سړی ته نفوبات پیدا کوي. او خصوصا هغه کسان چې رژمات کې پس رژمات غوي بیا څوملي، یعنی پریوزي غوي ته مناسبه ده چې خپل دغه کار نه ډډه وکړي. همدارنګه کله چې موږ د لمنځنه مخکې روژماتي کې یو څه خرو د ډیر مناسب شیدای باید کوشش وکړي چې لمنځنه ورسې لکه څه ډوډۍ خوړل شي، پس دغه نه په وخت پی ډول د شپې خونه یو څه خوړل شي، او دارنګ په پښنمی کې یو څه خوړل شي. یعنی موږ تاسو د درې وخت غذایی عادت باید چې د ورځې لرو د په شپې تقسیم کو، درې وخت ډوډۍ وخورو او په کم مقدار، د سینې چې یو ځل ډیره ډوډۍ وخورو. بل دا چې د کافی مایعات اخیستل ډیر شدی، لکه تاسو کولای شئ په روژماتی کې د ګرم مایعات نه استفاده وکړئ، لکه آش سوپ دغه شان، او یا ډیر کم رنګ چای نه استفاده وکړئ، یعنی کم غلیظ چای نیوي، رقیق چای دغه نه استفاده وکړئ. د ایډز مرض په ارتباط درته وایم چې ایډز هغه ناروغي ده چې یو وایرس ده چې هیومن ایمونو دیفیشنسی وایرس په نوم یادیږي، دغه نه سرایت کوي. د سرایت طریقې البته د وینې د ورکړې نه همدارنګه د جنسي فعالیت نه او د ځینې نور حالتو استثنایي حالتونه لکه د جرای ناپاک سامان خصوصا د غاښو ډاکټران چې توجه نه کوي کله نه کله په د وروسته پاتې ملکونو کې لکه افغانستان او پاکستان هندوستان کې دغه کې سروې شوې ده زیاتره د غاښو ډاکټران کله چې غاښونه برمکوي یا د ایڅ ناروغ غاښ برمکوي هغه برمه نه بدلوي هغه وسایل نه بدلوي نو دا سبب دغه ګرځي چې دغه میکروب نارمل کسان یې جوړ کسان ته انتقال کوي چې ډیره لویه کچه خصوصا په اسلامي ملکونو کې دغه شاندې نو د دغه لپاره چې موږ تاسو پوه شو چې پیټ سختې وکنه البته دغه انتظار پکار دی او څوک خدای نه خواسته کړي ایټس په میکروب یا په وایرس ولړل شي دا وخت غوړي ځکه دلته ماینه د سی ډي 4 په نوم د کلچ سی ډي 4 اندازه د سلو نه کم شي موږ ایټس بولو نو دغه اومن دوی مشت په کار یو څوک ور سره چې کو دفتر ماینه نه لري البته هر څوک په ایټس مرز باندې خکېږي هغه دفتر ماینه نه لري دوه مشت ورسره باید کده مشکوک دوه مشت ورسره باید د سی ډي 4 اندازه واخلي او ایټس یو ناروغ د کله چې ناروغ په ایټس ناروغي باندې خکېږي البته دفتر اسکیږي نه اول د مثبت کیږي د ایچ ای وی میکروب لپاره او کله چې د شلو کالو په جریان کې
سلامت باشین دکتر سه برادر ما مظلوم یار از ولایت هلمند با ما به تماس هستن بله سلام علیکم
علیکم السلام فرجان تاسو سلامونه زادی رادیو تو دکتر صاحب سلامونه وایم
سلام خدمت شما هم مظلوم یار سه بفرمایین سوالتون رو مطرح کنین
ما دکتر صاحب سوال فرجان چیز ما دکتر دو کنه روزی دا وزه په دروجه کې دی رجات تند کوم او زه زه خبره هله لرم چې زه د شیش شیش څخه ډیر مې اند خدا خوراکي په خوراکي چې شو خرم لکه وو په وخت پیپسي استعمال کوم انرژي خورم په دغه څنګه چې شو خرم چې
مظلوم یار صاحب تاسو ول چې تاسو د ډډو کې ناروغي لري څه ډول ډډو کې ناروغي لري
واز ډاکټر صاحب شرک لري
شرک لري ډډو کې
بله
و ها په کوم ځای کې چرک لري مثلا خو کې بو زخم ده نه جوړیږي که څه مثلا خبرډو کې بډو کې بډو کې چرک لري بالکل پښتور کې چرک لري
تشکر برادر بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن بفرمایید دکتر صاحب
گران اورور مظلومیار صاحب تاسو اول چې تاسو په بډو کې یا په پښتور کې چرک دی البته چرک دی د روزنې ولو مانی نشي کېدلی ما مخکې هم وویل چې مایار ډیر ضرور دی د روژې د روژه ماتي نه وروسته ځکه نو تاسو وجود هغه اوبه چې د لاسه ورکړي باید دغه نه دوباره باید مستفید شي یعنې دغه مایات باید بیا واخیستلی شي نو دغه لپاره موږ تاسو باید کوشش وکړو چې ساده خواړه وخورو تر مثال زه تاسو ته ځینې خواړه یادوم چې هغه ډیر ساده دی هضم یې آسان دی او تاسو ته د وجود اوبه هم فرموي او تند هم نه درته پیدا کوي لکه مخکې ما وویل کېدای شي په شیدو سره تاسې روژه ماته وکړئ په ډیر ساده شربت سره ولو هر رقم شربت وي ځینې شربتان شته چې په بازار کې شته مونږ نوم نه اخلو ځکه به تجارتي اعلان کیږي ولی تاسو کولی شئ ساده چې ډیر ثقیل نه وي دغه استفاده وکړئ ولی گازدار شاک یعنی کوکاکولا او دا نور مونږ نوم نه اخلو بیا هم دغه صحیح دي خصوصا د روژه ماتو وخت کې ځکه معده پس لغه نه چې ډیر استراحت لاړه ده که تاسو دغه خوړو خورئ نو دا د معدې د فعالیت باندې ډیره ناوړه اغیزه کوي او تاسو ته د تیزاب رو تک دی مری یا ستونی خواهد زیادی و دی زخم خصوصا کسان چی پمیده که زخم لری دقای دی تجدید سب گرزی ساده چاک لکه جوز کمرنگ چای آش سوپ او دغه شان نور کولیش تاسو پروژه کې واخلې او تاسو د بډوري د ناروغي نمساتي او ممدارنګ د تند نمساتي
جان سپاس ډاکټر سپ برادر ما البته شنونده همیشګی ما عبدالستار اخندزاده از ولایت بادغیس با ما به تماس هستن اخندزاده صاحب سلام علیکم خوش آمدین به برنامه بفرمایین
و علیکم السلام من چه متام سلام خدا به شما به میهمان محترم شما تقدیم می‌دارم از ستاره اخندزاده سم از بالامون راو پر شما شد
سلام خدمت شما هم اخندزاده صاحب بفرمایین
یک سوال کوتاه داشتم از دکتر صاحب اگه اجازه شما
بفرمایین بفرمایین
دکتر من این هست که همین قسمت که مرض شکر داره اینا خوب بدون چند دفعه اینا غذا صرف میکنن
بله بفرمایین اینا چی
رقم میتونه که روزه بگیره ولی کسانی که زخم میده هست اینا هم چند دفعه اینا غذا صرف میکنن اینا چی رقم میتونه که مثلا روزه بگیره اینا چی نوا غذا
استفاده کنه. ولی همین کسانی که روزه میگیره چی رقم غذایی از میاد چی داره که گیر داره که اینو بخوره که اینو به خیلی تشنگی و گشنگی نکشه. نمی سوال اگه جا به تخیلی میره باید.
بله برادر محترم خانزاده صاحب، شما در مرض شکر و همچنان در برای زخم میده پرسید. مرض شکر قبلانم گفتم که به دو نوع است، به صورت انواع مختلف داره، ولی به دو دسته یا دو گروه کلان تقسیم شده. یکی مریضایی است که اینسولین باید دریافت کنن، اونا اینسولین یا پیشگیری های مرض شکر عقض میکنن، که این نوع مریضا خصوصا مریضای تایپ 1 باید حتما افطار کنن، به خاطر که گرفتن روزه پیش از یک اندازه مشکل است و گرفتن اینسولین ضرورت به داره که آدم غذا بخوره، مایعات هم بگیره. و این مریض یک شکل پیشرفته مرض است که نزد اتو مریضا گرفتن روزه جواز نداره و سبب مشکلات در قسمت مرضشان میشه. و مریضانی که مصاب نوع دوم مرض شکر هستن، اینا از شکل تابلت استفاده میکنن. ما گروپ های مختلفی از دوایی را داریم که این تابلت ها وابسته به گرفتن مواد غذایی میباشه. یعنی زمانی که شما غذا را عقص میکنین باید تابلت عقص کنین، ولی زمانی که غذا را عقص نمیکنین تابلت عقص نمیکنین. به طور مثال ریپگلنایت یا نووانورم یکی از ادویجات است که این نوع تابلت ها را به نام میل تایم گلوکوز رگولاتور میکنن، یعنی مواد یا انرژی یا غذایی را که ما شما میگیریم این را به استقلاب میرسانن. یعنی میتونیم زمانی که اگر روزانه استیم 3 تایم گره بگیریم، ولی زمانی که روزه استیم گره 2 تایم بگیریم، که این مشکل نزد مریضان تایپ 2 یا نوع 2 حل است. و باره زخم میده قبلا هم گفتم کسانی که مصاب شکل حاد زخم میده هستند و اونا شکل حاد از خود خصوصیات خود داره، برگشت محتویات میده به طرف گلون، آمدن خون به طرف گلون یا مواد غایطه تاریک نشانده خونریزی از طریق روده ها می باشه و همین طریق استفراغات فوق العاده شدید و درد شدید ناحیه بالای شکم یا شرسیفی ما میگیم یا قسمت بالای شکم یا ناحیه معده. اینا مریضا باز از گرفتن روزه معاف هستن، ولی قبل از فرا رسیدن ماه رمضان اینا مریضا باید پیش دکتر خود مراجعه کنن تا تداوی مناسب نشون اتخاذ شد و اینا بتونن روزه خود را به شکل درستش بگیرن. و از طرف دیگه کسانی که مصاب زخم میده هستن، اونا میتونن با مشوره با دکتر مالج خود از گرفتن روزه مستفید شون.
سلامت باشین دکتر صاحب، بازم یک شنونده دیگه روی خط داریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. سلامون اشترام کلی تاست و دکتر ستولانتو.
سلام خدمت شما هم. اول خدا معرفی کنین بعد از او سوالتان را بگوین.
اگه محمد پوپل هم داخل من ولاد نوید
پوپل زای سب خوب باشه، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
سلامت باشه، خیر باشه. من که بوسه در دکتر صاحب خو می پشتنه در غده اول اپلا بخشن نوانه که سید موضوع رو بطلی پشتنه می ستز در بیو در لاری پتیر و نیکی یو خبر سپور سوچ پا امریکی در پار داسی یو دوارا و تلی دای چی اغر دل کل بشکری در پار سامه در و که چیر در دوا موزه او غوری یعنی مست دلتا گاکه که در دوا که نکی اولا پشتنه خو
که چی دیگه که چی پیش دیگه دوانو مستره باشه است؟ گران اورورا فلحال کمی دوانو چه پا امریکی کشته، البته زین دوانی چیزی به تاست نوم اخلا مقا پا افغانستان که نشته، نورا طول دوا که طول دنیا که چی کمی دوانو شته فیلان پا افغانستان کشته، یعنی او گروپ شته. که تاست مقصد زین دوانوی چه اغاد انسولین پزا استعمالیگی اغاد دویم چایب که انسولین که استعمالیگی لکه ویکتوزا هم داغه اگزنتولای دا زین دوانی نیدی چی منگی نلرو، ولی اغا اغا کسان دپارا توسکیگی چه اغا فیلحال دی انسولین و اخستوس را دیگوی وزن زیادیگی، یعنی دویم چایب که منگ ورکو او دغه کسانه که چون انسولین وزن زیاتوي نو دغه کسان ته نشو ورکول ځنی دواوی چې د وزن د کمبود سبب ګرځي لکه میتفورمین ده او یا هم دارنګه پیګلیتازون ده، چې ځنی کسان به د پښتورګو د مشکلاتو په اساس هم د زړه د ادمي کفایت په ارتباط دغه دواین نه شخصلې نمون دغه مریضان ته توصیه کوي چې دوی د ویکتوزا یا اگزنتونا چه زنی دوایان نشته چه پا نورمال که لکه پا امریکی کشتن و دقوی ندوی استفاده کهوی چه ده دقا جمعه دوایان نه ویکتوزا فیلهند پا هندوستان کم شته او من دقا دوایی اقا خلکو تا توسیه کهو چه اقوی که ده شکر نورغی دویم دول موجود بی ده اقوی وزن زیاد بی هم درنگه دقا مخی چه دقا دوایی منگ اقوی تاو که اقوی باید سکرین چی یعنی ولی دلی چی چاغوی په فامیل کې دغه د جاغور ناروغي شته دغه په فامیل کې یا په د دوی فامیلی سجری کې د جاغور د سرطانو تاریخچه شته کنه دغه وښته موږ دغه دوی دوی ته چیکو چې البته دا نوې دوانه ده خونه من سره راغلی دولس ګروپ د دوایان موږ لرو د شکر ناروغي کې شته دغه جمله څه ده نو خاص دواین وسپور نه درغلی د پانکراس د ترانسپلانټ یا د پانکراس د پیوان په ارتباط ځنی شان شته چې هغه وسپور عملی باندې لري او کار پر روان دی.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما رفیع الله از ولایت لوګر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
السلام علیکم. خوری تاسو ډاکټر صاحب ته ډېر احترامات وړاندې کوم. بل احترامات سلامونه په پښتنه لرم
کنه.
مهرباني وکړئ وروره.
او مش نایم بفرمایید.
ډاکټر صاحب ان شاء الله ډاکټر صاحب حاذق تدید ده کنه که صفاتوام دی حاذق هغه باندې بعد روزاونی سی یا مثلا روزا وخری کنه مشاوري زمو والدہ دا بیچاره مریض دی په څه کله کله وینه ګرځي نو تقریبا کوم څه خبرته بوله د دوايي او شولا او سلام دا تر څو وینه نه ګرځي زه تر روزانه ول وی خوري وی نه خوري حاذق ډاکټر بوای چې یاونی سره زه یا وخره کنه اګه مساله دا شي نو ډاکټر څنګه پوښتنه کوي چې دا روزه ونی شي کې وخوري او ماري مو سره لري
ګران اور رفیلا جان ما مخکې موبایل چې هغه کسان چې غوی وینه ګرځوي دی غوی د مېدې زخم حاد دی یعنی شدید دی غوی روزنیول ته ضرورت لري یعنی غوی پروژنه کې هم دارنګ شیخ فانی په اسلام کې رغلی کسان چې عمر زیات دی یعنی شیخ فانی موږ چاته وایو چې د عمر اتیاو نه زیات وي کده غوی یعنی غوی باندې روزنیول ضرورت نه دم د شدې نور ناروغي دی چې کې موږ د ناروغ ته د د روجې د نیولو مشوره نه ورکو ولې بیا هم موږ باید ناروغ د نګ دینه وګورو یو مسله بل ده چې ځین حالات کې موږ چون دینی عالمانی باید د عالم فتوا مخصل شي دینی عالمانو فتوا هم ډیر ضرورت ده هغه هم بیا کېدای شي د تاسو د منطقې د ډاکټر سره دینی عالم سره مشوره وکړي هغه تاسو ته کېدای شي چې خلل را درو خې زکه دا ډیره نازکه مسله ده دینی مسله چې هغه کې هم ډاکټر باید خېل و هم درنګ دینی عالم
تشکر ډاکټر صاحب میشه د مورد ازي بر ما بگوین که اکثریت مردم با می مشکل اکثر اندمای مبارک رمضان مواجه میشن که دایفتار کدام نوع غذا و نوشیدنی را بخورن که با مشکل مواجه نشن اکثریت بسیار زیاد آب میخورن یا چای میخورن یا مثلا دوغ یا نوشیدنی هایی که در بازار فروخته میشه کدام از این مؤثر میباشه بر معده اندمای مبارک رمضان
بله سوال خوب را پرسیدین قبلا هم گفتم کسانی که اندمای مبارک رمضان افطار میکنن باید مقدار کم مایعات بگیرن در ابتدا
مایعات سرد یا گرم
امیر میخواستم بگم البته مایعات مناسب مایعات است که اول مایعات گازدار نباشه مایعات مثلا نشابه گازدار مایعات بسیار ثقیل نباشه مثلا از مایعات تند و تیز جلوگیری کنن میتونن یک مایع ساده مثل میتونیم از یک سوپ از یک آش و یا هم از دوغ شما گفتیم دوغ میتونن صرف کنن و یا میتونن یک چای کمرنگ یا چای که تیره نباشه به بی ترتیب میتونن از جوسای بسیار ساده که در خانه تهیه میشه به مقدار کم استفاده کنن
زنده باشین دکتر صاحب ام میشه در مورد ازی بگوین که نوشیدن چای شما اشاره کردین اما اکثریت مردم نمای رمضان چای بسیار زیاد دورم گرم چندین گلاس هم میخورن بعد از او باز دیگه از خوردن بیخی باز میمانن یعنی رای خوبترش چیست که هم نوشیدنی خوب بخورن و هم از لحاظ معده کدام مشکل برشان پیش نبیایه
چون در طول ماه مبارک رمضان یک وقفه غذایی بین 17 تا 18 ساعت ما شما داریم و معده در حالت استراحت است و دفعتا نمیشه مواد غذایی با حجم زیاد و یا به ثقلت زیاد ما نزد مریضا توصیه کنیم بنان خوبتر است که کسانی که افطار میکنن از مواد غذایی بسیار سهل الهضم مثل جوسای ساده البته گرفتن مواد ساده خصوصا مواد نیمه گرم بسیار گرم هم درست نیست بخاطر که تبابت فعلی ثبوت نموده کسانی که چای داغ به می ترتیب غذایی دودی مثل کبابی که پر از میکنن سبب رشد سرطان ها در طرق هضمیشان شده. و بعد از اینکه اینا افطار با مواد ساده که قبلا گفتم یا با مواد ساده که دو دودی یک گلاس یا کمتر از باشه میکنن و نماز خدا بخونن و به شکل وقفی از مواد غذایی سهل الهضم استفاده کنن. مواد غذایی ثقیل الهضم هم ذکر میکنم که او مواد غذایی بسیار چرب است، بسیار شیرینی فوق العاده زیاد است، مواد غذایی تند است و همچنان گرفتن گوشت و لوبیا که یک اندازه ثقیل است نزد این مریضا جواز نداره. نزد اکثر
خانواده ها برنج زیاد میخورن.
برنج مگه مقدار کمش گرفته شوه جویده شوه کدام مشکل را ایجاد نمیکنه، تبوات ثبوت نموده. کسانی که بعد از یک وقفه یا استرویشن اونا مواد غذایی خصوصا برنج میگیرن مقدار کم میشون نذشن کلا مشکلی ایجاد نمیشه، ولی گرفتن مواد زیاد جواز نداره. ما حتی در روزهای دیگه هم حق نداریم از 2 لیتر مواد زیاد حقس کنیم. زمانی که مقدار زیاد مواد حقس میکنیم البته سبب ازی میشه که مقدار سدیم در وجود کمتر شوه و این خودش سبب تشنج، گرفتگی، سرگیچه همچنان میتونه سبب کما و مرگ هم شوه اگر مقدار زیاد از نرمال گرفته شوه.
سلامت باشین شنونده های عزیز. برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی همچنان ادامه داره. در بخش دوم باز هم دکتر صاحب حبیب گل متخصص همراز داخله با ما در استودیو هستند و در مورد اینکه در ماه مبارک رمضان در سحری کدام نوع غذاها و نوشیدنی ها خورده شود به ما معلومات میدن. حالا ساعت 3 به وقت کابل شد و خبرهای افغانستان را از تمیم